السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د میر احمد صحفی په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د پښتو خبری خبرونې ته خره خلاص توې موري چې د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسون اعلان وکړ چې د راتلونکي شنبه پورز به انتخابات ترسره شي او دغه کمیسون ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړې دي. افغان ولسمشر هم وویل چې افغان حکومت په انتخاباتو کې د مداخلې نیت نه لري او غواړي چې شفاف انتخابات ترسره شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د سمنګان د امنیت امیر او یو شمیر پولیس په دره یوسف ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي او د ایران سپاه پاسداران انقلابګارد نن له پاکستان وغوښتل چې هغه مشکوک وسوال چې څوارلس امنیتي ساتونکي یې تښتولي دي پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس نن ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت به د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې انتخابات باید شفاف وي او ترڅو نتایج د ولس لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي عملیاتي پروګرامونه ترسره شوي او دوی تیار دي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلې نیټه په سم ډول ترسره کړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه له غزنی پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشي. د سمنګان د امنیت امیر او یو شمیر پولیس په دره یوسف ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د سمنګان والی د دغه ولایت امنیت د امیر د وژل کېدو خبر تایید کړی خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. خو د دره یوسف ولسوال عبدالیقین احمدی نن د ازادي راډیو خبریال ته د تلفاتو په اړه وویل دا وی هلته د ملي پولیسو دیارلس غړي د سیمه ایزو پولیسو پنځلس تنه وژل سوي او نه تنه لا درک دي. موږ نوې خبر چې هغوی به وسلوالو طالبانو وړي وي او که به چیرته وي. ولایتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په دره یوسف پایان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه او یو شمیر پولیس او عسکر یې برمته کړي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ادا کړي چې په سمنګان کې په حمله کې دیرش پولیس وژل شوي دي. د دایکندی ولایت په کجران ولسوالۍ کې سلګونه وسلوالو کسانو چې درنې وسلې هم ورسره وې پر امنیتي پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله اته عسکر او پنځه پولیس پکې وژل شوي دي. د دایکندی د والي ویاند علي اکبر ناطقي رسنیو ته ویلي چې دغې جګړې څو ساعته دوام کړی دی. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویاند ادا کړي چې په دواړو سیمو کې ډېرې وسلې ترلاسه کړې دي. په کندوز کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان محمد نبی او پنځوس ملګري له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله سعادت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ په کلوخ سیمه کې قومندان محمد نبی او د هغه نور پنځوس وسلوال ملګري محاصره کړي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې پر دې سیمه ییزو پولیسو د محاصرې کړۍ د تنګېدو په حال کې ده او چارواکو ویلي چې له بلخه کومکي ځواکونه ور روان شوي دي. په بغلان کې نن درې ملکي وګړي په چاودنه کې ووژل شو او د ازادي راډیو د خبریال په حواله مسؤلیت یې لا چا نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه نن د پلخمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. همداراز د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکي کسان وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانیست. په کابل کې خبریالانو ته جمهور رئیس غنی په وینا کې وویل چې له دې لارې به د هغو ژورنالیستانو له کورنیو سره مرسته کیږي چې د کار په وخت وژل شوي وي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. د صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. د صندوق
په نیویارک کې د خبریالانو د ملاتړ اداره سی پی جی وای په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپای پاسداران انقلاب ګارد نن په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستان له حکومته تمه لري چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونه یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر له لوري سعودي عربستان ته استول شوی دی. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته ورغلی و او له هغه راهیسې درک نسته. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره تر کتلو مخکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړې. شهزاده محمد بن سلمان په ریاد کې خبریالانو ته ویلي چې سعودي عربستان او امریکا کلک او زاړه ملګري دي او ستونزې به په ګډه حل کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میشل بشولیت نن وویل چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسولګرۍ ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لغو شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سعودي عربستانه ترکیه ته ولاړ سي. او د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې درې عسکر یې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره چې روسیه یې ملاتړ کوي په نښته کې وژل سوي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوه ویل سوي چې په وروستیو څلورویشتو ساعتونو کې بیلتون غوښتونکو د اوربن پر موافقه اووه دېرش واره تېری کړی دی.
رشته جلال دی و چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ ټول پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبه په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن ډاډ ورکړ چې حکومت په انتخاباتو کې د لاسوهنې نیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ په نوم د یو مالی صندوق د پرانیست په مهال وکړې، چیرته چې ده د خبریالانو سره خپل مرسته هم اعلان کړه.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوهم دولت د افغانستان به لس میلیونو افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده
د افغانستان اجرائیه ریاست له ایران غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي. ایران تازه ویلي چې امریکا د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري. نور مسایل هم لرو خو تر پای سره پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ټول عملیاتي تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي دي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې له افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپله وټاکي. اخو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په انتخاباتو کې د لاسوهنې نیت نه لري. ښاغلی غنی وویل هیله من دی چې شفاف انتخابات ترسره شي څو پایلې خلکو ته د منلو وړوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوي دي. دراتونکو شنبه په ورځ به د هیواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښي کاندید ته رایه ورکړي او د خپل پارلمان سرنوشت په خپله وټاکي.
ښاغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رایې د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوې ورکې کارول کیږي. د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو د سار لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخواني استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو د ثبت او د هغوی د خوندي ساتلو پاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي سیتیخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استازی لري. هر څوک چې د انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي چې خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ بوي ان شاء الله.
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی.
مامور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټولې چارې بشپړې کړې دي. د انتخاباتو څارونکي بیا وایي که څه هم ناامني د انتخاباتو په وړاندې لا هم ستره ستونزه ده، خو بیا هم باید خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي او د کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه پوښتنه کړې.
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوه یو چې په ولایتونو کې د دوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا چې په دغه یو دوه ورځو کې ټول د ولسی او بعد دغه مرکزونو باندې ویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې د انتخاباتو کې برخه ولی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ساس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
به له شک چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک وایي چې کولای شي چې یو خو په ډېره آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رایه ورکړي. او د هغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر رایه ورکوونکی کولی شي خپل څارونکي ووسیږي، یعنې په دې معنا چې هغه کله په مرکزونو کې چې رایه کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات کې ویني باید زته زره هغه مربوطه نهادونو ته لکه ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون ته ناظر نهادونو ته لکه فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي تر څو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخاص ستونزې درغلې کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغسې حالاتو کې چې لوی خو د نامنی ویره موجوده وي خلک به څنګه زړه خکي؟
خلک بیل شکه چې دا وسه ستونزه ده. په پخا کې هم د ناملې یو غوافو په 2013 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې پیښې شوې. ناملې لاس نه مخکې لګونه هم ول دلته خلکو ته خپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دښمن ووسیږي. حیات د حیات حق له ټول څخه مهمه ده او وروسته لګونه سیاسي مدني حق دوی هم د کارول وړ ده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل ووسیږي.
د انتخاباتو د څارونکو یوسف رشید خبري مو اوریدې. هغه د انتخاباتو په اړه باندې خلک تشویق کړل او ویل چې باید د شفافیت برخه کې هم له کمیسیون سره مرسته وکړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غواګاست. افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ورستې سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، لږه هیوا د غوښتې چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایه ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لاره وګوري.
سوله
حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د خغلی خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له خغلی خلیلزاد سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلی چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یو وړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبره یې ناوړه پایلې به ولري.
ازادي خبری مجله اوري. ازادي رادیو ته اغواګیست. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په ازادي رادیو ډاټ کام وی پانه کې هم لوستلی شئ او هم یې په غږیزه توګه باندې اوریدلی شئ. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سکرتاریت په دې برخه کې د موثرې مبارزې لپاره د خپلواک کمیسیون د جوړولو خبر ورکوي. دغه سکرتاریت رئیس یما ترابي د سې شنبې په ورځ د چارو د ادارې او د عدلي وزارت له استازو سره په یوه ناسته کې وویل دغه کمیسیون له اداري فساد سره د مبارزې د قانون له مخې جوړیږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عدلی وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرټریټ او د چارو د ادارې د حقوقي برخې مسؤلین د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د قانون د توشیه او نافذېدو او د فساد په اړه د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ خبره کوي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې مؤثر ګڼي. له اداري فساد سره د مبارزې د سکرټریټ رئیس یما ترابي وویل په پام کې ده چې له اداري فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ شي.
در قسمت قانون مبارزه با فساد
د موبایل فساد سره د مبارزه په قانون کې چې څه نوی دي هغه د 15 کسیس کمیسیون جوړول دي چې له فساد سره د مبارزه په اړه د تدابیر او د نیولو همغږي او پلي کولو په برخه کې ورته زیات صلاحیتونه ورکړل شي. دغه کمیسیون له فساد سره د مبارزه ده د ستراتیژي پلي کول ساري
نظارت میکنه.
د بوبل دغه کمیسیون لدری نارینه او دوه خزو جوړیږي او مقتضیان د غوراوی د کمیټې لچاکلو ورسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې 15 کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي. د دا خبرې لیداری فساد سره د مبارزې د قانون پاړه د معلوماتو د ورکولو او د فساد په برخه کې د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ پاړه په یوې خبري ناسته کې وکړې. د دا هم وویل دغه قانون د ملګرو ملتو لیداری فساد سره د مبارزې د میثاق او لیداری فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ له ژمنو سره سم د مبارزو بنسټونو د پیاوړي کولو په هدف پراخیږي. د ښاغلي ترابي په خبره دغه قانون داسې تدوین شوی چې له اداري فساد سره د ورته ادارو مخه نیسي، فعالیتونه یې قانوني کوي او د یو خپلواک کمیسیون تر چتر لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه له ورته او غیر اغیزمنو موازي ادارو له موجودیته شکایتونه شوي دي. د ولسی جرګې او مدني ټولنې ځینو غړو او عامو خلکو حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې کمزوری ګڼلی دی. د عدلی وزارت سلاکار محمد اشرف رسولی وویل د اداري فساد په اړه د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ او په یاده برخه کې د هڅونې په هدف قانون هم تدوین شوی دی. ده وویل په دغه قانون کې د اطلاعاتو د شریکونکو لپاره مکافات هم په پام کې نیول شوی دی.
د دې قانون مکافات تشویقي هر شخصی که از جرایم
ده وویل په دغه قانون کې د هغو کسانو لپاره چې د مالی اړوندو جرمونو په اړه اطلاع ورکوي او په هغه صورت کې چې محکمه یې په اړه وروستی حکم وکړي اطلاع ورکوونکي ته د مصادره شوو پیسو 15% په پام کې نیول شوی دی. که د دولت مامور دغه کار وکړي په میاشتنۍ تنخواه سربیره ورته که موارد لکه ترخی د تحصیل زمینې او ځینې نور امکانات چې په اداره کې موجود دي په پام کې نیول شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو ځینې پوهان باوري نه دي چې دغه اقدامات د فساد مخه ونیسي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافیه وایي په افغانستان کې د فساد یو سیستم رامنځته شوی چې له لوړپوړو چارواکو نیولې تر کم رتبه مامورینو پورې پکې ښکېل او یو له بل سره همغږي لري. دی ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه جدي شي او قانون پلی کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي په قنسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړې. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې په لټون کې هم نن د دویم ځل لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ورتلل. د مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه د سعودي عربستان له ولیعهد او د دفاع له وزیر محمد بن سلمان سره هم کتلی دي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره اسنادونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قنسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغې قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دی په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیا ننوځي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکي چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشقجي د ډي این ای په نښو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي چې ووایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی این این تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی این این یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدله شي. یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې ښایي د دې رپورټ په نتیجه کې وویل شي چې له خاشقجي څخه دغه تحقیقات له اجازې پرته ترسره شوي او هغه کسان به چې دا کار یې ترسره کړی مسؤول وبلل شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغو کسانو په حواله چې له دغې قضیې خبره دي ویلي چې سعودي عربستان دا مسله څېړي چې که ووایي خاشقجي د یاغي عملیاتو یعنې له اجازې پرته عملیاتو په نتیجه کې د تحقیقاتو په ترڅ کې سهون وژل شوی دی. د سی این این په څېر دې ورځپاڼې هم ویلي چې په دې اړه رپورټ تر اوسه نهایي شوی نه دی. د ترکیې د انادوله دولتي خبري آژانس وویل مایک پومپیو به د ریاض له کتنې وروسته د چهارشنبې په ورځ په ترکیه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وګوري.
د تلی د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
له افغان خبريالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري پرانیستل شو. ښاغلی غني د دغه صندوق د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې له دغه صندوقه له لومړی د هغه خبريالانو کورنیو سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش د دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې د دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبري اعلانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 5 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی همداشان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبري اعلانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. دې سره دوام دولت ته افغانستان بلس میلیونو افغانیو ژمنه وکړي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو او یوازې یو وار نظر ورباندې ونیسو.
خغلی غنی همداشان ټینګار وکړ چې له دې صندوقه به لومړی د هغه خبریالانو له کورنیو سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت له لاسته راوړنو یوه یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یې وغوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې مهال پرانستل کېږي چې افغان خبریالان د نامنۍ تر څنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ داری لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او له تاوتریخوالي ډک کلونه یاد شوی دی. د روان المریز کال د سنبلی په 14مه نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوی. همداشان له دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14مه د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوی دي. له دې حمله وروسته د وژل شوی او خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت له لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
هیله لرو چې د دولتي چارواکو او ملي سوداګرو په جدي او هر اړخیز ملاتړ سره دغه خالي صندوق په یو ډک صندوق بدل سي تر څو وکولای سو چې په ځانګړو حالاتو کې له خبريالانو او د دوی له کورنیو سره مرسته وسي.
خاغلی دانش همداشان وویل چې د دغه کمیټې له جوړېدو وروسته د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې دوسیې سیړل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په همدې دې حال کې آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي چې که په دې برخه کې د حکومتي بنسټونو لاسوهنه ونه وسي دا صندوق کولی شي چې د خبریالانو او رسنیو ځینې مالي ستونزو ته رسیدنه وکړي.
مننه چې پښتو خبرونه مو واورېده. وروستۍ درې خبرونه به فرشته نگاه وړاندې کړي. مهرباني.